آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. پروانه خبرونه کې د کوارت د څو تنو شاعرانو شعرونه اوري.
ژوند له سمندرې کتره کې وراوړې، یو شور چا د نظر په زاویه کې وراوړې.
زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي، او پر هر می غوڅوي، ګیله د چا نه وکړم.
نذیر احمد نذیر راته وایي چې نوی چاپېریال یې پر شعرونو څه اغېز کړی دی.
تعلیم هم پکې اغېز درلود، د ادبیاتو یو څه مطالعه اغېز درلود.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په پیل کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
له کابله تر کلکتې دا د افغاني ژورنالیست یو اکاسي مسکان نجیب او د هندي ژورنالیست نازس افروز لخوا د اکاسي د هغه نندارتون نوم دی چې د کابله اوشتمې پیل او د نوي کال دورې تر اوومې به دوام وکړي. په دغه انځوریز نندارتون کې د مشهور هندي لیکوال رابندرنات ټاګور له لنډې کیسې کابلي والا څخه په الهام د هندوستان په کلکته کې د افغانانو سل کلن ژوند انځور سوی دی. د دغه نندارتون د جوړونکو په وینا کلکته میشتي افغانان تر اوسه هم په خپل منځ کې پښتو خبرې کوي، خپل افغاني هویت پالي او لا هم د هندوستان تذکرې نه دی اخیستي. دغه نندارتون په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز او ګویټه انسټیټیوټ په ګډه همکاري جوړ شوی دی. یاد دیوی چې مسکان نجیب د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله کشری لور ده چې دمګړی په هندوستان کې ژوند کوي. په لوګر کې د زیار مدني ټولنې د غړو په نوښت زیار اونیزه له چاپه راووته. د اونیزې مسؤول مدیر رفیع الله جمیل په وینا زیار اونیزه ناپیله ده او د ټولنې د غړو په شخصي لګښت چاپیږي. اونیزه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او طبي معلومات خپروي. په روان کال کې به د کانکور 45% ګډونوال دولتي پوهنتونونو او نیمه عالي دولتي مؤسساتو ته جذب سي. تیر سهشنبه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري رسنوي ته ویل سش کال د 12 ټولګیو 209,215 فارغینو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه، چې 45,015 تنه به د زده کړو عالي مرکزونو، 16,015 نیمه عالي او 22,220 به خصوصي عالي مرکزونو ته ور وپیژندل سي. د شاغلي بابوري په وینا د سش کال په کانکور ازموینه کې شاغلي محمد قاسم چې 304.4 نمرې اخیستې دي عمومي اول نمره پیژندل سوی دي.
تیره یک شنبه د فکر او عمل د جرګې بنسټ ایښودونکي سیاسي، ټولنیز او فرهنګي شخصیت حاجي محمد حسن حسام لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. ارواښد حسام په ژوند کې ګڼې مدني هڅې وکړې. تکړه پانګوال، د غونډو، مرکو او جرګو سړی و. په پشهیي او پښتو ژبه یې شاعري او لیکنې کولې. زموږ همکار باز محمد عابد د ارواښد حسام د جنازې له مراسمو له ننګرهاره دا رپورټ راستولی دی.
د پښتو او پشهیي ژبو لیکوال، شاعر او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام د تیر یک شنبه په ورځ د زړه د درېدو له امله د ننګرهار په مرکزی روغتون کې ومړ او د دوشنبه په ورځ خاکی جسد د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د کوز نورګل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد ناڅاپي مړینې د افغانستان فرهنګیان او لیکوال خواشینی کړل. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد ازد د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد اسدالله غزنفر چې د یو فرهنګي پلاوي په ملتیا د ارواښاد حسام د روستي دیدار لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون ته راغلی و د هغه د کورنۍ او دوستانو په وړاندې په خپلو سرګندونو کې د ارواښاد مړینه یوه نه جبرانېدونکې ځایه وبلله.
د جلال اتماب جمهور رئیس لخوا ننګرهار ته راغلی یم چې د حاجي صاحب حسام د ناڅاپي مړینې په مناسبت د هغوی کورنۍ ته، د هغوی قدرمن زوی ډاکټر صاحب حسام ته، د هغوی دوستانو ته او د مشرقي ټولو خلکو ته تسلیت ووایم او خواخوږي څرګنده کړم. حاجي صاحب حسام د خیر انسانو، نیک انسانو، د دې وطن خدمتګارو، د دې وطن د ادب خدمتګارو، د دې وطن د وحدت خدمتګارو، د دې وطن د ودی او انکشاف خدمتګارو او د دې خلکو خدمتګارو. دای د هیردو سره نه دی، د افغانستان فرهنګیان به، د افغانستان خلک به، د افغانستان حکومت به د یادی او د دې د یادونو دیو به بل ساتي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونزي استاد محمد اسماعیل یون د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې هغه د ټولنیز او فرهنګي خدمتګار تر څنګ د جرګې سړی هم وباله.
الحاج محمد حسن حسام د افغانستان یو ستر فرهنګي شخصیت، ملي شخصیت، ولسی شخصیت و هم د جرګې سړی و، هم د مرکې سړی و، هم د قلم سړی و، هم د منډې سړی و، هم د ترډ سړی و. هر فرهنګي چور ته ورغلی، د آثارو په چاپ کې، د غونډو مشاعرو په جوړونه کې برخه اخیستې، سیاسي فعالیتونه هم کړي، ولسی هم کړي، فرهنګي هم کړي. یو څو اړخیز شخصیت و او د ده مړینه چې ده د افغانستان فرهنګي ټولنې ته یو لویه ضایع ده، ولس ته لویه ضایع ده.
لیکوال او د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت پخوانی موین شاه محمود میخیل ارواښاد حسام له هغو شخصیتونو څخه وباله چې تل به یې یاد تازه وي.
شخصیتونه چې هم فرهنګي اړخ قوي وي او خدمت یې کړی وي، هم ملي اړخ قوي وي او هم مادي اړخ قوت ولري او د ولس په خیر باندې کار وکړي او د ولس او د وطن سره مینه ولري، نو داسې شخصیتونه په ټولنه کې ډېر کم تفارس کوي. څو کلونه را په دې خوا چې زه د حسام صاحب سره ډېر د نږدې نه تګ و راتګ مې درلوده، واقعا چې یو ملي احساس یې درلوده. د چې چا سره څه کول هغه په دې خاطر نه کول چې د هغې پاداش به دې ته بېرته څوک ول.
د نورګل د سیمې یو تن لیکوال انجینر اشناګل بانډوال په خپلو خبرو کې د کونړ د ولسونو په استازیتوب له هغو فرهنګیانو او قومي مشرانو مننه وکړه چې د غم شریکۍ په موخه یې د ارواښاد حسام په جنازه کې ګډون کړی و.
حسام صاحب یو پیاوړی لیکوال، حسام صاحب یو پیاوړی سیاسي شخصیت و. د دې ځایه نه یوازې زمنګ د نورګل ولستا، د کونړ ولستا، بلکې د هیواد د ټول د قلم خاوندانو، ځکه حسام صاحب پخپله د افغانستان د قلم د ټولنې منتخب رئیس پات شوی و، د ټولو قلموالو دپاره یو تشه او ځای ده. زه د نورګل د یو کشر په صفت باندې د ټولو هغه دوستانو نه، د استاد نه، د مین صاحب نه، د رئیس صاحبانو نه چې تشریف راوړی دی او په دغه تشه کې، په دغه غمیزه کې د موږ سره ګډون کړی، د زړه د کومې منندویم.
ارواښاد الحاج محمد حسن حسام په 1401 لمریز کال د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ کوز نورګل کلی کې په یوه دیندار کورنۍ کې زیږیدلی و. تر 12 ټولګي پورې زده کړې د نورګل په عالی لیسې کې ترسره کړې وي او بیا د ننګرهار د عالی در معلمین څخه فارغ شوی و. په لومړي سر کې د هیواد په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې 10 کاله دنده ترسره کړه او د 1961 لمریز کال رئیس د قومونو او قبایلو چارو په وزارت کې په بیلابیلو څوکیو د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې وظیفه اجرا کوله. ارواښاد حسام د یو لیکوال او شاعر په توګه په پښتو او بشري ژبو تر 10 زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمیر ناچاپه پاتې دي. ارواښاد حسام په کابل کې د قلم نړیوالې ټولنې منتخب رئیس هم پاتې شوی چې په دې دوران کې په لسګونو پښتو کتابونو سربیره دری او ازبکي ژبو باندې هم د قلم نړیوالې ټولنې له اړخه کتابونه خپاره کړي وو. ارواښاد حسام د 1993 لمریز کال د هود د میاشتې په 24 نیټه عمر او په 15 نیټه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
تیره اونۍ د هنر د دنیاګۍ و بل پالونکې هم له موږه کډه واخیسته. استاد طلا محمد چې کلونه کلونه یې په خپل غږ د مینهوالو شیبې رنګینې کړې وې، د 80 کلنۍ په عمر وفات شو. استاد طلا محمد د پښتو معالي موسیقي مخکښ استاد و. ډېر کلونه یې د اردو په انسامبل کې حماسي سندرې وبللې. د موسیقي استادان ځینې طرزونه تر ده پورې محدود بولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری در واخت طلا محمد د هنري فعالیتونو په باره کې د ننګرهار رپورت استولای دی.
په ننګرهار کې یو شمېر هنرمندان د خوږ ژبې او د ملي راډیو تلویزیون پخوانی هنرمند استاد الهام احمد مړینه د پښتو محلي موسیقي په برخه کې لویه ضایع ګڼي. د پخوانی هنرمند استاد رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده چې د خپل پلار پر قدم یې پلی خې وای د له استاد الهام احمد سره ډیر وخت تیر کړی دی. نوموړی وای استاد الهام احمد د ملنګ جان شاګرد وو او تل یې د هغه شعرونه ویل.
الهام احمد استاد خو موږ سره شناخت زما ورته خو زما د پلار ډېر نږدې ملګری مو نو هغه چې د هغې سندرې زیاتره د ملنګ جان استاد شاګرد هم پاتې شوی دی. هغې زیاتره سندرې او غزلې به مهني به وي او د وطن باره کې هغې ډېر ترانې ویلي دي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مسؤل کمینګل حیرت وویل چې استاد الهام احمد تل داسې ملي سندرې ویلې چې په هغې کې به ولس ته یو پیغام پروت و. نوموړي د استاد الهام احمد هغه وروستۍ خاطره راسره شریکه کړه چې له مړینې دوه میاشتې وړاندې ننګرهار ته راغلی و او په رباب کې یوه نغمه غږوله.
الهام احمد یو دوه میاشتې مخکې دلته زموږ اتحادیې ته راغلی و خو دلته ډېر خلک د هغه ملګری دي دوستان دي. مینا ګل او ګل احمد ولی دفتر کې ناست و بیا ما سره راغله اتحادیه کې هغه دفتر کې کېناست. زما یو رباب اخیستی و خپل خوری نه مالوله لږ لږ رباب زما خوښېږي شخصي ځان دپاره چې زړه مې خوشحالي. بیا ما ته ویل راکه دا رباب چې زه یو زور نغمه درته زده کړم. بیا هغه نغمه یې راته وغږول او هغه ما ته نه زده کړ. موږ ته د هغه خودن هم دا و چې خپل هغه پخواني کلچر او کلتور د لاسه مه ورکوئ خو د هغه ځای هغه رسم و رواج هغوی د لاسه نه ورکړي تر اوسه پورې او هغه نغمه دغه نغمه ده.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وایي استاد الهام احمد د هنر په ډګر کې پښتو هنر ته ډیر کار کړی او په لسګونو سندرې ویلي چې اوس هم د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د هغه سندرې موجود دي.
الهام احمد خان چې دا زموږ د پښتو ژبې د وتلو سندرغاړو څخه و اصلا د ملنګ جان شاګرد و. ملنګ جان کابل ته ځان سره بوولی و کابل راډیو کې ډېر سبتونه هم پاتې دي. په لسګونو سندرې ویلي دي او هغه 17 سندرې چې دي هغه د ملنګ جان شعرونه و او طرزونه و چې هغه خاص پښتني رنګ لاره ده. د پښتو ژبې لپاره یې ډېر خدمت کړی دی د هنر په ډګر کې او همدارنګه د ده سندرې یو شمېر داسې دي چې ځانګړې ده ته وقف شوي دي. کله راځه چې ځو غاړه په غاړه مرور مرور لالیا راځه چې ځو
د هیواد مشهور غزل ویونکی او سندرغاړی استاد الهام احمد چې کلونه کلونه په خپل جوړونکو غږ سره په زړه پورې او د خلکو د مینې وړ سندرې ویلې بل اخر تیره اونۍ د 30 کلنۍ په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او څه د پاسه 300 سندرې د ملي رادیو په آرشیف کې او نږدې 500 سندرې د ملي ټلویزیون په آرشیف کې په یادګار پرېښې دي چې مینهوالي په اوریدو د هغه د ځانګړي هنر تنده ماتوي.
پراتلو در سره ډیره خوخی راوړه په خوشحال باندې د قدر دی نوروز په قدرمن خوشحال نوروز قدرمن و. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوروز د جشن د لمانځنې او د زرګونو میلمنو د پالنې تیاری لري. نور معلومات د مجیب الرحمن حبیبزی په دې رپورټ کې اورو.
د بلخ سرپرست والی ویان منیر فرهاد له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د نوروز جشن او د ګل سرخ میلې لمانځنې لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی دی. منیر وایي چې د بلخ سرپرست والی په مشرۍ یو شپږ کسیز کمیسیون د نوروز لپاره د چمتووالي په خاطر جوړ شوی او د امنیتي برخې تر څنګ په ښار پاکونه په سرسبزۍ تزئیناتو او فرهنګي برخو کې هم کار کوي.
سالهای گذشته حدود 200 هزار نفر در مراسم
په تیر کلونو کې په بلخ ولایت کې د نوروز په جشن کې 200 زرو کسانو ګډون کړی وو. اوس مهال زموږ چمتووالی هم دومره کسانو لپاره دی. موږ د امنیتي ځواکونو په مرسته کلک امنیتي تدابیر نیولی دي، هیڅ ستونزه نشته. والی ټولو ځواکونو ته، ملي پولیسو ته او ملي اردو او پاتې ټولو ته امر کړی چې ښه برخورد ولري او ښه چلند
وکړي. مردم رویه او اخلاق نیک او سلیمانه داشته.
په عین وخت کې د مزار شریف شاریان هم د نوروز جشن د لمانځنې په خاطر له یادو آمدګیو څخه خوش بریشي او باور لري چې محلي دولت د نوروز د تجلیل لپاره کلک تدابیر نیولې دي. نوروز چې یو اریایي جشن دی، د لمانځنې پر مهال یې بلخیان او ورته راغلي میلمانه د ښار څخه د باندې صحرا ته وځي او ډول ډول تفریحي لوبې ترسره کوي. د بلخ یو اوسیدونکی یې پاړه وای
سرگرمی هایی که در نوروز صورت میگیره
سرگرمی او موبی چه در نوروز پا موسم او خواستن پوری که تر سرکیشی لومړی دا چې خلک تپو ته ځي او چیرته چې شنوي د تفریح لپاره ورځي. یو وزلوبه او همدارنګه باید یادونه وکړم چې نه یوازې وزلوبه په مزار شریف شهر کې تر سره کیږي، په مختلفو ولسوالیو کې هم وزلوبه
مسابقه بزکشی راه اندازی میشه. در ولسوالی های مختلف هم مسابقه بزکشی راه اندازی میشه.
نوروز ته د چمتووالي په خاطر مو د مزار شریف د شاروالۍ ریاست ته سر ورښکاره کړ او هلته مې د یاد جشن د لمانځنې په اړه وپوښتل. د مزار شاروالۍ مرستیال حتیق الله او حفظده یې په اړه راته داسې وویل:
مثل سالهای گذشته چهار با لیسه را ما آماده ساختیم به خاطر میهمانان.
تیر کلونو په څیر څلور لیسې مو چمتو کړي او اوس مهال یې په فرش کولو کار روان دی. شار مو پاک کړی، په هر برخه کې هڅه کوو چې شاریانو او میلمنو لپاره ښه او د پام وړ خدمات
در همه عرصه ها مو به شهروندان و میهمانان خود داشته باشیم.
د تیر پنځشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون په نوښت د هیواد د نامتو علمي شخصیت کاندید اکاډمیسیان سرمحقق ارواښاد محمد صدیق روحي د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو، شاعرانو، محققینو او علمي شخصیتونو ګډون کړی و. نجیب الله الوخیل له خوست دا رپورټ راستولی دی.
د علمی سیمینار په اوږدو کې لیکوالو او محققینو لخوا د صدیق روحي د ژوند او علمي هڅو په بیلابیلو اړخونو مقالې ولوستل شوې او هغه یې د شلمې پیړۍ د وروستیو لسیزو ډیر نامتو او خدمتګار علمی شخصیت په توګه یاد کړ. د سیمینار په پیل کې د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري په خپله پیلیزه وینا کې وویل چې صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې نړۍ ته سترګې پرانستې، خود خپل سترو علمی خدمتونو له کبله په دې سیمې پورې محدود پاتې نه شو.
کاندید اکاډمیسین سر محقق محمد صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې سترګې نړۍ ته پرانستې، خو په خوست پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د هیواد په کچه د یو برلاسي څېړونکي او د ژور فکر لرونکي عالم په څیر وپیژندل شو. خدای بخښل روحي نه یوازې دا چې د خوست ویاړ او شمله، بلکې د هیواد د پوهې او لیاقت هغه ستوری دی چې د هیواد نسلونه نسلونه به د رڼا په لمن کې روزل کیږي او افغاني ټولنې ته به د خدمت جوګه کیږي.
د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غضنفر د جمهور رئیس اشرف غنی پیغام ولست. په پیغام کې راغلی ول چې کاندید اکاډمیسیان محمد صدیق روحي د خپل عمر په اوږدو کې د څېړنې د نوي روشونو په رڼا کې په مختلفو موضوعاتو لیکنې وکړي. په پیغام کې د نوموړي عالم د ژوند او علمي هڅو په بیلابیلو اړخونو تماس نیول شوی او د ده خدمتونو قدردانی پکې شوی وه.
ارواښاد استاد روحي خپل عمر د علم او ادب خدمت ته بیل کړی او د څېړنې د نویو روشونو په رڼا کې په مختلفو علمي او ادبي موضوعاتو لیکنې وکړې. په افغانستان کې د څېړنې د نوي میتود په معرفي کولو، د معاصر ادب د تاریخ په لیکلو، د ادبیاتو د تیوري په وړاندې کولو او د اجتماعي علومو له مختلفو موضوعاتو سره د ځوان کهول په آشنا کولو کې د استاد روحي نقش د هېرېدو نه دی. د له هنري نثرونو رانیولې تر قاموس لیکنې پورې پښتو ژبې او ادب ته په مختلفو ساحو کې کار او خدمت وکړه او یو داسې علمي میراث پرېښود چې راتلونکي کهولونه به هم استفاده ورنه کوي.
د سیمینار یو بل تن ویناوال سر محقق عارف غروال د صدیق روحي د ادبي ټوټو د لیکلو ښکلا ته اشاره وکړه. وی ویل چې زموږ رسالتمند صوبودیز لیکوال روحي د ادبي ټوټو په کښلو کې څومره رنګینه او کلورینه لیکنه را ایجاد کړې ده.
زما سپوږمۍ ذاتي ښکلا درلوده او د اسمان سپوږمۍ خپله ښکلا په عاریت اخیستې وه. زما سپوږمۍ د ګل په شان رنګینه، د عطرو په څېر خوشبویه، د شرابو په شان مسته، د نغمې د اواز په ډول زړه وړونکې او د خوشحالۍ په څېر خندېدونکې وه. مګر هغه څه چې زما سپوږمۍ ته یې تر هر شي زیات ارزښت او ریښتینی ښایست ورکړی و، هغه دا چې زما سپوږمۍ بشر وه او زما په عقیده په طبیعت کې له بشر او بشر دوستۍ څخه زیات ښکلی عالي او مقدس شی نشته.
د ولسي جرګې استازی محقق ساحره شریف په خپله لیکنه کې د صدیق روحي د ژوند ټولنیز اړخ او په کورنۍ کې د ده په کړو وړو خبرې وکړې.
پروفیسر کاندید اکاډمیسیان ګران او عالي قدر استاد روحي خپلو لوڼو او زامنو ترمنځ توپیر نه کاوه او په کاراتو مراتو مې ترې اورېدلي وو چې که د نن لوڼه او خویندې ښه او لازمه ښوونه او روزنه ترلاسه کړي نو هرومرو به د هغوی غېږه د سبا ورځې ښه مدرسه وي. که وګړو یو سم او سالم انسان وروزل شي باید چې لومړی یې محیط انساني شي. مور، ښځه او کورنۍ د ماشوم د روزنې، پالنې او پخونې لومړنی محیط او چاپېریال دی.
د صدیق روحي هغه روح او ارمان د اوسني وضعیت سره په پرتله کې سلیمان لایق په څو بنده شعر کې رانغښتی چې وروستي بندونه محمد یار یار داسې ګډونوالو ته واورول.
موږ د روحي په یاد استایو د روحي وطن، دغه د هوډ مارو افغانانو ابدالي وطن، دا د غورځنګونو پاڅونونو افغاني وطن، دا د قربانیو سربازیو او ځواني وطن، دا د سړیتوب او تمدن اریایي وطن، دا د اسیا زړه د افغانانو ارمانی وطن، دا به بیا اوچت سي د بقا نوې مثال بسي، دا به روحي لمر سي د تاریخ نوې جمال بسي.
یاد دی وی چې خود شیخ زاید پوهنتون سموده وړاندې د میرویس نیکه د زوکړې د درې سویمې کالیزي او بیا وروسته په افغانستان کې د سیاسي واک د سوله ایز لیګ په ویاړ هم ورته علمي سیمینارونه جوړ کړي ول.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژورنالیزم په ډګر کې د تیری ویل سیزی د کارونو ارزونه واسوه. تیر چهارشنبه د ختیځ سیمې لیکوالو او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې یو ورځنی سیمینار ترسره کړ او د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرو لسو کلونو کارونه ګټور وبلل. زموږ همکار شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
د هود د میاشتې په 28مه چې د خبریال ورځې په نوم نومول شوې، په همدې نیټه د چهارشنبه په ورځ د ختیځ سیمې لیکوالو او خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان په مرکز مهترلام کې د تیر یوې لسیزې په موده کې د ژورنالیزم د لاسته راوړنو په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د کوزي پښتونخوا سربیره پکې د هیواد له ګوټ ګوټ نه په لسګونو خبریالانو او لیکوالو ګډون کړی و. د دې ټولنې مشر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وویل چې په تیره څه باندې یو لسیزه کې ژورنالیزم پرمختګ کړی او ګڼې لاسته راوړنې لري. نوموړی ویل دې سیمینار څخه یې موخه د ژورنالیزم په ډګر کې د ورکړو قربانیو او لاسته راوړنو قدردانۍ دی.
موږ دا سیمینار
هیواد له همدې کبله په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانۍ او هڅو او خدمتونو درناوی وشي. د سپتمبر د پیښو را په دې خو بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملي او علمي کچه ګڼې لاسته راوړنې لري. د همدې څه باندې یوې لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه دي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڼه بدله او پراخه کړه. ګډې خپرونې رامنځته شوې، چاپي ډګر وده وکړه او تر څنګ یې په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول.
د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددي په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم پر لاسته راوړنو خبرې وکړې او دارنګه د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی راستولی پیغام ولوست. په دې پیغام کې له خبریالانو څخه غوښتل شوی وو چې خبریالان دې د فساد د له منځه وړو او تحقیقي ژورنالیزم د غوړېدو په برخه کې کار وکړي.
دوی به په خپلو نظرونو او لیکنو په هېواد کې د تحلیلي او څېړنیز ژورنالیزم لپاره کار وکړي. څېړنیز ژورنالیزم په هېواد کې د بنسټونو د پیاوړتیا، د حکومت او خلکو ترمنځ د همغږي او په حکومت کې د اداري فساد د مخنیوي په اړه ګټور تمامیدای شي.
د دې سیمینار په دویمه برخه کې یو شمېر لیکوالو د ژورنالیزم لاسته راوړنو، نیمګړتیاو او پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه علمي مقالې هم ولوستې.
خبریال د خلکو سترګې او غوږونه بلل کېږي. د ټولنیزو پېښو رښتینی انځور په بیړه خو په سمه بڼه خپروي. د هغه څه د خپرولو باید ډډه وکړي چې د یوې ټولنې دیني معتقداتو، ملي ګټو او فرهنګي ارزښتونو ته زیان رسوي.
تیر لس کلن رسنیز بهیر د دې ترڅنګ چې ګڼې ستونزې تېروتنې او لوړې ژورې لرلې، د ولس د فکر په روښانولو، فکري استقامت، د ستونزو په راپلټلو، چارواکي خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کولو، له فسادونو د پردې پورته کولو، له ظلمونو د مخنیوي او په نورو ګڼو برخو کې خورا اغېزمن او ګټور ثابت شوی دی.
د سیمینار په وروستۍ برخه کې د هېواد تکړه لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع په افغانستان کې د مطبوعاتو پر تاریخي مخینه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په دې هېواد کې شاوخوا یوه نیمه پیړۍ وړاندې د امیر شېر علي خان په وخت کې لومړۍ مطبعه فعاله شوه چې له هغه وخته ژورنالیزم پیل او د وخت په تېرېدو سره دې برخې پرمختګ کاوه. خو په تېره لس کلنه دوره کې د کمیت له پلوه ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ لمن د پام وړ پراخه شوه، ولې په خبره یې څومره چې لازم و په هغه اندازه کیفیت ته کار نه دی شوی.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه، او داسې ازادي چې تر بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېد. هر چا ته اجازه ورکړل شوه چې هر څه ونی. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو، زموږ د اسلامي ګټو په خلاف. د کمیت په لحاظ واقعا د دې دورې مطبوعات، رسنۍ، چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت یې لکه څنګه چې لازم او داسې نه و.
د دې سیمینار په پای کې د ګډونوالو لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه. په دې کې له مرکزي دولت غوښتل شوی وو چې رسنیو ته د لاسرسي په قانون کې ځینې اصلاحات رامنځته شي او دارنګه د دې قانون د پلي کېدو په برخه کې دي عملي ګامونه پورته شي. د ویلو ده چې د دې سیمینار په مناسبت 19 جلده بیلابیل کتابونه هم چاپ شوي وو چې پر ګډونوالو وویشل شول.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
پسرلی چې طبیعت نوی پسول غاړې تکړي، ما تر وږمه وچلیږي، هر څه نوی هوا ووهي او کوټګر موسم په شاعرانو هم کانې کوي، هر سایه زړه پر یو څه پورې ورتلي. راځئ ډېر لرې نه کوهاټ ته به د بارکوال میاخیل ملګری شو.
ځواک ادبی ټولنه د پښتونخوا په کوهاټ ښار کې د افغان ځوانانو یو ادبی ټولنه ده. دا ټولنه په اونۍ کې یو ځل ادبی غونډه کوي چې د کوهاټ د ځایي لیکوالو او شاعرانو په شمول ګڼ شمېر افغان شاعران پکې راغونډیږي او پر بېلابېلو ادبي او کلتوري موضوعاتو بحثونه کوي. دا ځل مو د دې ټولنې په دفتر کې له څو تنو شاعرانو څخه د هغوی شعرونه واورېدل. په پیل کې ډاکټر صابر شنواری خپل شعرونه غاوروي.
ما د خپل کت سویری تصویر جوړاو چې یو ناڅاپه په اسمان کې ورځې راغلې، نه می سایه نه می تصویر پاتې شو. چې هر یو کور می ورانوي ګیله د چا نه وکړم، چې هر یو کور می ورانوي ګیله د چا نه وکړم، بچه می قتلوي ګیله د چا نه وکړم. او دا چې دیو د ارمانو شمې روخانه نکړي، دا چې دیو د ارمانو شمی روخان نکړي مظلوم ریوخ کی بیاوی گله د چا نوکلم قیامت پورس خو هر سړی د خپل خپې زړن وی قیامت پورس خو هر سړی د خپل خپې زړن وی اوس می اندام اندام کوي گله د چا نوکلم او تعلیم د تور شپې رڼا د خورانا نه پریږدي تعلیم د تور شپې رڼا د خورانا نه پریږدي او طوفان سکروټي بلوي کله د چا نه وکړم زما شناخت او مستقبل ته د سیسی جوړې دي زما شناخت او مستقبل ته د سیسی جوړې دي او د کام انزور می بدلوي کله د چا نه وکړم زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي او پر هر می غوڅوي ګیله د چا نه وکړم او دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلی دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلی او نن چې پختون را پاروي ګیله د چا نه وکړم صابر د امن لار ګوري او پری پل جوړوي صابر د امن لار ګوري او پری پل جوړوي او رکیب بلتون کوشش کوي ګیله د چا نه وکړم چې هر یو کور می ورانوي ګیله د چا نه وکړم
له ډاکټر صابر شنواری مننه کوو. اوس د ځواک ادبي ټولنې یو بل غړی عبدالرحمن افغانیار خپل شعرونه راوروي.
وده په خوب د ویخېدو بسوک پیدا شي کنه وده په خوب د ویخېدو بسوک پیدا شي کنه او دوران وطن د جوړېدو بسوک پیدا شي کنه دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري څوک دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري څوک د دې ولس د یو کېدو بسوک پیدا شي کنه دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای خدای د سولې د راوړو بسوک پیدا شي کنه په دغه کونډو یتیمانو او بېوزله خلکو په دغه کونډو یتیمانو او بېوزله خلکو رب د زړه د خوږېدو بسوک پیدا شي کنه چې نورې وژغوري د دغه جهالت له اوره چې نورې وژغوري د دغه جهالت له اوره او خالق زمونږ د پښتنو بسوک پیدا شي کنه
خالد پښتون د کوهارت له تکړه شاعرانو او لیکوالو څخه دی چې تیر کال یې د شور په نوي پړاو د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده. دی هڅه کوي په خپله شاعري کې د ژوند هر اړخ ته له نوې زاویې وګوري او د تخیل په مرسته نوي شاعرانه تصویرونه جوړ کړي. خالد پښتون دلته خپل شعرونه راوروي.
د ژوند له سمندرې کتره کې وراوړې جوان له سمندر ای کتره کې وراوړې یو شور چا د نظر په زاویه کې وراوړې سینا د تغیر په تور شپره بېدلا سینا د تغیر په تور شپره بېدلا پټ راز د حرکتې په صفه کې وراوړې غزل ته شور او خاموشي دوه تصویرونه دي شور او خاموشی دو تصویرونه دی مرگ او د ژوندون علامتونه دی او واړه خپل فطرت کې تعلیل شوی دی واړه خپل فطرت کې تعلیل شوی دی خاورې او اواګانې که اورونه دی
بلاندی د ځوان شاعر نذیر احمد نذیر مرکه لرو. اوس د یو حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
په خاورو ګټو کې پروت حقیقت ورسته لکلونو کلونو لټونه د حقیقت لاروي ته یو چا وویل چې ورشه هلته یو غر دی په غره کې یو سمڅه ده او پس مڅه کې یو کوهای دی کوهای به د حقیقت په موندلو کې در سره مرسته وکړي پلټون کې کوهای وموند په غاړه یې ودرید او آواز یې ورباندې وکړ. زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلی یم. ونو، ژویو، بوټو، تیګو هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي، خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بیروحه او بېمانه راښکاره شوي دي. ای کوهیا، ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورین نړۍ په لوټو، تیګو، خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه. کوهی ورته وویل، دلته نږدې یو کلی دی، د کلی په چوک کې درې دوکانونه دي، هلته ورشه حقیقت به وپیژنې. د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل. یو د تارونو دوکان و، بله د وسپنو او پرزو هټۍ وه، درېیمه هټۍ د لرګو وه. سړی ورته ځیر شو خو حقیقت ته ونه رسید. له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت، هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لا نه آشنا و. لاروی کوهی ته سون شو. کوهی ته یې وویل، حقیقت خو مې ونه موند. د کوهی له خوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي. د حقیقت پلټونکی په قهر او غصه کور ته ستون شو، لکه چا چې ورپورې ټوکې کړي وي. مایوس او زړه ماته یې په کور کېناست، خو څه موده پسې بیا زړه صبر نه شو. د دې خاورینې دنیا په ضروري حقیقت پسې یې د سفر موزې په پښو کړې. کلی په کلی، ښار په ښار او کرونده په کرونده وګرځېد. غرونو ته وخوت، سیندونو ته راټیټ شو، ځنګلونو ته لاړ، بیابانونه یې کچ کړل، ولې هغه شی یې ونه موندل چې احساس یې کاوه چې د دې ټولو شیانو په منځ کې ورنه ورک دی. ډیر کلونه واوختل، له تیرو وختونو بیخي ډیر لري شو. هغه د کوهی خاطره یې هم له ذهنه ووته، خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه. د اول منی یوه پسته شپه وه. د حقیقت په لټون کې د پنځلسۍ رڼا ته د یوه زړه باغ په نری پوټلنه لاره مزل کوه. دغه وخت یې د ستار مهین آواز واورید، ودرید، د آواز ځای صحیح کړ. پسې ورتاو شو او یو زلمه یې ولید چې نازکې ګوتې یې د سیتار په تارونو ښویېدلې او نڅېدلې. په دې شېبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه وریاد شول. سیتار له تارونو، د وسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و. د هماغه شیان و چې د په دوکانونو کې جلا جلا لیدلي وو. دی د کوهی په پیغام پوه شو او د خاورینې دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتی حقیقت یې وموند. حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بې معنا غوندې دي، خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي، سا اخلي او د کار شی ورته جوړیږي.
نذیر احمد نذیر له څو کلونو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دا چې پر شعر یې نوی محیط څه اغېز کړی دی په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره کړی ده.
کلونه وشول چې په هالند کې ژوند کوي. اوسنی شعر مو کله هغه یوه سره چې په کابل کې مو څوارلس کاله مخکې یا لس دولس کاله مخکې لیکلی پرتله کړو، څه تغیر پکې راغلی؟
تر ډېره پورې هغه وخت و، ځینې خیالي انځورونه مې درلودل چې په ذهن کې به مې څه راغلل نه وي، هغه به مې ولیکل، ولې په دې نیت به نه لیکل چې زه یو پیغام پکې ولیږدوم. وروستیو کې مې تر ډېره پورې هڅه دا وکړه چې یو رغنیز پیغام مې په شعر کې پروت وي.
څرنګه دغه د پیغام موضوع تاسو په اروپا کې له خپل ژونده راواخیسته، او که په اروپا کې تعلیم ستاسو په شعر باندې دا تاثیر وکړي په شعر کې پیغام ځای کړي؟
یو څه چې و، تر ډېره پورې کلونه وړاندې ما یو شعر لیکلی و چې فکر کوم دمو نظر مشهور شو هغه د چوک په سر باندې یو ولاړ مزدور کار دی. هغه شعر تشویقم دی ته واستولم چې ریالستیک وو. سم دویمه خبره دا وه چې د دغه ځای تر ډېره پورې دغه ادبیات نوتلي چې پخوا یې درلودل، دوی تر ډېره پورې هغه واقعیت انځورونه پکې را اخلي. نو تعلیم هم پکې اغېز درلود، د دې ځای د ادبیاتو یو څه مطالعه اغېز درلود. هغه خپل علاقه او یا مثلا په هغه برخه کې چې زه د هغه شعر نه تشویق شوم دیم اغېز درلود. او په مجموع کې که په منطقي ډول ورته وکتل شي ضرورت مو دا و. نن دا پوښتنه ده چې شعر خلکو ته څه ورکوي، اقلا دومره خو چې سړی وکړل د شعر مرباندې یو انساني پیغام، یو رغنیز پیغام، یو دغسې پیغام ولېږدوي چې په مقابل طرف یې واخیستل شي.
لکه څنګه چې تاسو مشاره ورته وکړه، غربي شعرونه زموږ د شعرونو په پرتله یو ډول له حقایقو ډک دي او یو ډول ښکاره خبرې پکې دي. څنګه داسې احساس نه کوي چې د زړه راز نور په بدی سنایو کې راونن غړي؟
اوس خبره ده چې تر ډېره پورې د زړه راز لکه تاسو چې څنګه وویل باید په واضح الفاظو کې وویل شي. په دې کې پخوا به دې ته هنر ویل کېده چې د شعر د لومړنۍ بیتونو لومړنی توري آخر کې یو نوم ترې راوباسي. دې ته هنر ویل کېده. نن به دا هنر نه وي، کېدای شي یو څوک دې ته هېڅ وخت ونه لري. یا مثلا په هغه نورو ځینې ادبي صنایعو پسې ډېر ونه ګرځېږي. مهمه دا ده چې مستقیما د هغه کاس یا مستقیما د تا د زړه خبره په دغسې احساس باندې مقابل ته ور ولېږدوي چې په هغې تاثیر وکړي، نه دا چې هغوی په بدایو پسې وګرځي چې دا یې څنګه سره وبدلی، څنګه یې الفاظ سره ټوټ کړي دي. مهمه پیغام دی. هغه وخت هم
نظر جان که اروپایی علم د شعر پانګه پیاوړې کوي، بل لور ته په اروپا کې د اوږدې مودې په مخه اوسېدل یو ډول څوک له لفظي فقر سره په شعر کې نه مخامخ وي.
د موږ ژوند په خپل وطن پورې تړلی دی، د موږ ماشومتوب. یا که زه د هغه وږي یا د هغه بې کسه یا د هغه بې کوره یا د هغه یتیم حال انځوروم چې په وطن کې دی او په ما تېر شوی دی، دا هغه خلکو دی هغه سره نه یم مخ راشه درشه نه ورسره ځم. ډېر الفاظ د مانه پاتې کېږي چې زه اوس دلته نه شم کولی. مثلا زه به د هغې مور خبره څنګه واورم چې هغه ووایي چې کله مې زوی په ځانمرګي برید کې ووژل شو یا شهید شو د ما د پښو نه ځمکه وښویېده. دا هغه زه هلته د مرکې په اساس باندې یو چا د یوې مور د کریغو په اساس باندې اورم یا د یو چا د کیسې پر اساس اورېدی شم.
که یوازې د اورېدو مطلب وي نو اوس خو فیسبوک کې هم شعرونه شته. تاسو په هالند کې د افغانستان رادیوګانې اورېدلی شئ، تلویزیونونه کتلی شئ. نو کتنه د اورېدو مسله خو په اروپا کې هم اورېدلی شئ.
کتنه د اورېدو مسله نه ده، د احساس مسله ده. هلته زه مستقیما ورسره مخ یم، د ځینو الفاظو سره مستقیما احساسولی شم. کېدلی شي دلته هغې ته دومره وخت ونه لرم لکه څومره چې هغلته ژوند پکې کوم. راډیو ته به زه دومره وخت ونه لرم، تلویزیون ته به زه دومره وخت ونه لرم، ولکه هلته مستقیما ورسره وم د نورمال خبرې م چې اورم دغه احساس مطرح کولی شي. هغه الفاظ نه رانه هغه کېږي ویرېږي لکه اوس چې دلته راسکه ویرېږي. یعنی دا کولی شي دغسې دی ووایي.
په اروپا کې نن سبا په لسکونو داسې افغانان شته چې شعر لیکي، د دې لپاره چې دغه کسان په شعر کې له لفظي ضعف سره مخامخ نشي او په ورته وخت کې د اروپایي شعر شیګنې خپل شعر ته انتقال کړي، ستاسو په باور باید څه وکړي؟
تر ډېره پورې خو هغوی وخت چې کولی شي هغه په خپله کورنۍ کې د خپلې مورنۍ ژبې ساتل دي چې دوی خبرې اترې پرې وکړلی شي. ځکه په کورنۍ کې که د دوی مشران د پلار مور دي په هماغه لهجو په هماغه د لفظونو د استعمال سره کولی شي. دویمه تاسو چې مخکې وویل راډیوګانو د دې وسیله ده. درېیمه دا ده چې که د وطن سره اړیکې ولري، راشه درشه ولري، دا هم هغه اغېز درلودلی شي چې د هغوی لفظونو د کمښت سره مخ نه شي او د هغه احساس سره مخ نه شي، د بې احساسۍ سره مخ نه شي او دا ډول هغه تصویرونه هم راواخیستلی شي.
او د اروپا مسله پاتې شوه، د اروپایي شعر مثبت اړخونه به څرنګه راخپلوي څوک؟
مثبت اړخونه دا دي چې دوی یو څه وخت دم کولی شي چې افغاني شعر هم ولولي، اروپایي شعر هم ولولي. دوی خپله په دې توپیر باندې سره پوهېږي چې اروپا څه وایي. آیا د دوی دغسې ریالستیک شعر چې دی ما ته څه راکولی شي که نه شي راکولی؟ او آیا د ما دغه شعر چې زموږ وطن کې ویل شوی دی آیا د ما ولس څه ورکولی شي که نه؟ زه هغه پرتلي حساب چې دی ورسته ځای په دې ته متوجه کیږي چې تاسو د پرتلا وکړي، خصوصا یوازې د پرتلې مسله مهمه ده، ورسره پرتلا وکړي دی پوهیږي چې که چیرې زه هم دغسې شعر ولیکم یا د دغه حالات ته د دغه زاویې نه وګورم، کیدای شي هم د اروپایي شعر سره د سیالۍ هڅه کړې وي، هم یې ولس ته یو څه کړي وي، هغه خپل پیغام مې نیغ په نیغه ورسولی.
دس پر لی گلونا ڈیر پہر ہر رنگشتا دس پر لی گلونا ڈیر پہر ہر رنگشتا ولس رلالا دلا پکی اوسار ولس رلالا دلا پکی اوسار یا لکھمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار یا لکھمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار.